طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره د عمومي او طبي انګلیسي نوی درسي پروګرام پیل شو. تمه لرم چې ټول محصلین به د نن ورځې د درس لپاره حاضر شوي یاي. ګرانو محصلینو، رزی درس پیلو. د کتاب لسمه صفحه پیدا کړئ. په لسمه صفحه کې په تیر درس کې موږ د خولې هرپس یا هرپس سمپلیکس وایرس په اړه خبرې کړې دي. په لنډ ډول یو څو لنډې خبرې د هرپس سمپلیکس وایرس په تړاو کوم. هرپس سمپلیکس وایرس لنوم یې معلومی گی دا یو وایرس دی. وایرسونه پیژنئ کوچني موجودات دي. تر ډیره پورې ویل کیږي چې دا نیمه ژوندي موجودات دي. کله چې بدن ته داخل شي، کله چې ژوندۍ حجرې ته داخل شي، دوی وده کوي، تکثر کوي، زیاتیږي. خو عامه کله چې له حجرې بهر وي، دوی غیر فعال وي. دوی بیا وده نه کوي، تکثر نه کوي. د هرپس سمپلیکس په اړه به ووایم چې دغه وایرسونه په ډیرو انسانانو کې شته وي، خو عامه مخفي وي، لاټینټ وي. هدف دا دی چې د ناروغۍ د رامنځته کیدو باعث نه وي ګرځېدلې. په مخفي ډول معمولا د عصبي تارونو په امتداد پراته وي، یعنی کوم اعصاب چې تیر شوي دي په همدې مسیر کې پراته وي. کله چې زمینه مساعده شي، هغه علتونه رامنځته شي کوم چې دغه ناروغي رامنځته کولی شي. فرضاً د دفاعي سیستم کمزوری کیدل، امیون سیستم کمزوری کیږي، یا ذهني فشار، یا ځینې ناروغۍ. نو په دې وخت کې دغه وایرس لپاره زمینه مسایدیږي. دغه وایرس راځي همدغه د عصبي تارونو په امتداد په مختلفو ساحو کې ځای پر ځای کیږي، چې یو له هغې څخه د خولې ساحه ده. معمولا د شونډو په ساحه کې، د شونډو په کنجونو کې، په دې ساحه کې ځای پر ځای کیږي. څه ډول موږ پوهیږو چې دغه وایرس رامنځته شوی دی یا دغه وایرس فعال شوی دی؟ په ساحه کې کوچنی کوچنی دانې پیدا کیږي، او دې دانې ته به موږ وایو ویزیکل. ولې ورته ویزیکل وایو؟ ویزیکل اصلا کڅوړې ته وایي. د دې کڅوړو په داخل کې مایع غوندې وي. نو هدف دا دی چې هرپس سمپلیکس یا دغه وایرس دا اکثرا په ټولو انسانانو کې شته وي، خو په ځینو انسانانو کې فعال شي، ستونزه پیدا کوي، او دغه ستونزه د دانو په ډول موږ ته معلومیږي. دا دانې بیا دردناکې وي، درد لري، سوزیدونکی درد لري، خارښت لري، او یو کس ډیر نا آرامه وي. د درملنې په تړاو مو خبرې وکولې. ګورې، په درملنه کې موږ اسایکلوویر یا اسایکلوویر په نوم درمل استفاده کوو. دا د وایرسونو د کنټرول سبب کیږي. 400 میلی ګرامه ګولۍ په ورځ کې درې ځله ناروغانو ته توصیه کیږي، اسایکلوویر ګولۍ یا د ټابلیټس په انزور کې تاسو ته ډیر واضح خودل شوی دی. د دې ترڅنګ د درد کمولو لپاره لیډوکاین په نوم جیل استفاده کوو. لیډوکاین جیل دا په درملتونونو کې پیدا کیږي، معمولا د خولې په زخمونو کې دغه استفاده کولای شو. د هرپس په اړه نور نه غږیږو، همدومره کفایت کوي. تاسو د ډاکټرانو په صفت همدومره څه چې زده کوئ بسنه کوي. د مالجوي طب په لیول همدغه څه چې ما راټول کړي دي کافي دي. راځو یوه بله موضوع چې څه ناڅه نوې موضوع ده، دغه لیکوپلاکیا ده. لیکوپلاکیا د دې ناروغي یا د دې ستونزې په تړاو پوهیږو. دولسمه صفحه پیدا کړئ. د دولسمې صفحې نیمایي برخه کې لیکل شوي دي لیکوپلاکیا. لیکوپلاکیا، لیکو تاسو د لیکوسایټ نوم هم اوریدلی دی نه؟ لیکوسایټ سپینې حجرې ته ویل کیږي، لیکو سپین ته ویل کیږي، او دلته لیکو هم سپین ته ویل کیږي، او پلاکیا پلاکیا پلک ته ویل کیږي، پلک پوخ ته ویل کیږي، د سپین پوخ مانا لري. لیکوپلاکیا مانا سپین پوخ. نو لیکوپلاکیا د خولې اړوند سپین پوخونو ته ویل کیږي. ځینې مهال په خوله کې سپین پوخونه پیدا کیږي چې هغې ته لیکوپلاکیا وایي. تاسو ای انزور وګورئ. په دې انزور کې تاسو ته د لاندنۍ ژامې د غاښونو څنګ کې دغه ساحه واضح ده، سپین پوخ رامنځته شوی دی، دې ته لیکوپلاکیا وایي. معمولا ماشومانو کې دا حالت ډیر عام وي. هغه ماشومان چې شیدې څښي یا شیدې خوري په هغوی کې دغه لیکوپلاکیا ډیر عام وي. په لاندیني انځور کې بی انځور کې تاسې لیکوپلاکیا وینئ. د یوه کس ژبه ده، د څنګ طرف نه یې وینئ. د ژبې څنګ او لږ لاندې برخه لیکوپلاکیا لري یا سپین پوخ لري. کله چې ګورئ محصلینو، د یوې ناروغۍ د نوم مفهوم زده کړئ، د همغه ناروغۍ په اړه بیا نو یو ښه انځور تاسې په ذهن کې ساتلی شئ. دلته ما وویل چې لیکوپلاکیا د سپین پوخ معنا لري. لیکو سپین ته ویل کیږي، پلاکیا پوخ ته ویل کیږي، د پلاک نه اخیستل شوی دی. نو هدف دا دی چې په دې ناروغۍ کې سپین پوخ شتون لري، کوم چې تاسو ته په انځورونو کې ما راخیستې دي. د لیکوپلاکیا په تړاو خبرې کوو، ولې دا رامنځته کیږي، نښې نښانې څه دي، تر څنګ یې تشخیص یې څه دی، څه ډول موږ پوهیږو چې دا ستونزه ده، درملنه یې څه ده، وقایه څه ده. راځئ پیل کوو. لیکل شوي دي دا د خولې یوه ناروغي ده. د بدن د کومې برخې ناروغي ده؟ د خولې ناروغي ده. موږ د هاضمي سیستم ناروغۍ را پیل کړي دي. لومړی د خولې اړوند ناروغۍ وایو. تر اوسه پورې د خولې مربوط په ناروغیو کې مصروف یو. لیکل شوي دي دا د خولې یوه ناروغي ده چې پکې د خولې په مخاطي غشا کې سپین، کلک او نه پاکېدونکي داغونه پیدا کیږي. په مخاطي غشا کې، د خولې په مکوزه ممبران کې، د خولې په داخل برخه کې سپین پوخونه کلک غوندي وي او نه پاکېدونکي. پاکېږي نه، که پاکوې له هغې وروسته نو داغونه پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي. لیکل شوي دي دا داغونه ځینې وخت د خولې د سرطان مخکینۍ نښه هم کیدلی شي. ګورئ مهمه جمله ده. د اورال کینسر یا د خولې سرطان، د دې لپاره یو قدم مخکې حالت همدغه لیکوپلاکیا دی. ځینې مهال لیکوپلاکیا دا پرمختګ کوي. پرمختګ دا دی چې لیکوپلاکیا په دوامدار ډول پاتې کیږي، دومره کلک پوخ جوړیږي چې حساب داسې ورباندې کیږي، ته به فکر کوي چې دلته یوه بله مخاطي غشا جوړه شوې ده. او اصلا په ځینو حالاتو کې ویل کېږي چې دا د کینسر مخکینی حالت دی، یا په ځینو کتابونو کې داسې ویل کېږي چې لیکوپلاکیا د خولې د کینسر لومړنی حالت دی یا لومړنی پړاو دی. یا یو مثال ورکوم، فرضاً یو ځای کې یو تعمیر جوړیږي، د هغې لپاره لومړی تهداب ایښودل کېږي. هغه د تهداب کوم کار چې شروع کېږي، لومړی فرضاً ځای صفا کېږي، بیا یو ځای کیندل کېږي. دا ډول د کینسر لپاره لومړني کارونه دي چې دغه مراحل ترسره کېږي. نو هدف دا دی چې د لیکوپلاکیا پریښودل د خطرناکې پایلې لري، باید پر وخت یې درملنه وشي. ښه، مخکې ځو علتونه ولې رامنځته کېږي، د دې په تړاو خبرې کوم. علتونه یا کازس، لومړی علت یې څه دی؟ لیکل شوی دی د تنباکو او نسوارو دوامدار استعمال. د تنباکو او نسوارو دوامدار استعمال، په افغاني ټولنه کې تنباکو یا نسوار د دواړه ډیر استفاده کیږي، او کله چې دا په کلونه کلونه استفاده کیږي، لیکوپلاکیا ته زمینه مساعده وي، یا د خولې په مختلفو برخو کې دا ډول پوښونه پیدا کیدلی شي. ځکه سیګریټ تر څنګ تنباکو دا د مخاطی غشا د بدلون سبب هم کیدلی شي. فرضاً د شونډې په داخل برخه کې که چیرې په دوامدار ډول همدغه نسوار ایښودل کیږي، نو د شونډې داخلي حجرې یا هغه حجرې چې د نسوارو سره مخ کیږي، په دوامدار ډول دوی د کیمیاوي موادو په واسطه کوم چې په نسوارو کې شته وي، د هغې په واسطه تغییر پکې راځي. دغه حجرې خپل ځان بدلوي ورو ورو، بالاخره لیکوپلاکیا ته زمینه مساعدوي، یو پوخ ته زمینه مساعدیږي، یو پوخ جوړیږي، نوي حجرې برابرېږي، ځای پر ځای کیږي. نو د لیکوپلاکیا یو علت د تنباکو یا نسوارو استفاده کول دي. دوهم علت د سیګریټو څکول. سیګریټ هم د لیکوپلاکیا لپاره زمینه مساعدوي. دریم د الکول استعمال، په افغاني ټولنه کې د الکول استفاده له نیکه مرغه نشته ده، خو اما هغه هیوادونه چې الکول پکې استفاده کوي. یو وضاحت ورکوم، شاید ځینې محصلین په دې برخه کې لږ څه ګنګس شي. موږ الکول په طبابت کم استفاده کوو، ویلې مو دي چې الکول انټیسپټیک مواد دي د میکروبونو یا د بکټریاو د لمانځه وړلو لپاره استفاده کیږي. خو اما دلته چې ما کوم د الکولو کلمه راوړې ده، دا د نشایي موادو یا شرابو څخه هدف دی، هغه الکول چې د څښلو لپاره وي. کوم الکول چې په درملتونونو کې پیدا کیږي یا په طبابت کې استفاده کیږي، هغه ایتایل الکول دی. د هغې څښاک یا د هغې استفاده کول هغه د ړوندوالي سبب کیږي. نو دلته د الکول استعمال، کوم الکول؟ شراب. د شرابو زیات څښل دا هم د لیکوپلاکیا سبب کیدلی شي. څلورم، د خولې خرابه حفظ الصحه. د خولې خرابه حفظ الصحه دا هم د لیکوپلاکیا سبب کیدلی شي. فرضاً د مسواک نه استفاده کول، د خولې کریم یا برش نه ترسره کول. ګورئ، د خولې حفظ الصحه کې تر ټولو مهمه دا ده چې د خوب د مخه باید غاښونه برش شي، او هم کله چې یو څوک له خوب را پاڅي سهار کې همدغه غاښونه باید پاک شي. که چېرې اسانتیا وه، د هر ډوډۍ یا د هر غذا وروسته هم د غاښونو پاکول دا مهم دي. نو د خولې خرابه حفظ الصحه هدف ته د کله چې د خولې پاکوالی ته توجه نه کیږي. دا هم د لیکو پلاکې سبب کیدلی شي. رازی په نښو باندې خبرې کوو. لیکل شوی دی نښې یا سیمټمز اراز علائم. لومړی په خوله کې سپین یا خړ رنګه دغونه وي، پوښونه وي، تاسې انځور کې همدغه وضعیې لیدلی شئ. دوهم د ژبې وریو یا د خولې په داخل کې کلک پوښ وي. د ژبې وریو یا د خولې په داخل کې، د غومبورو په داخل باندې، د خولې په چت باندې، په مختلفو برخو باندې دغه پوښونه پیدا کیدلی شي. دا پوښ څه نه څه کلک غوندې وي. ښه، رازو دریمه نقطه کې لیکل شوی دی اکثره وخت درد نه لري. اکثره وخت دغه پوښونه درد نه لري. کله چې ناروغ نه تاریخچه اخلي، که ناروغ وایي چې درد نه لرم، د لیکوپلاکیا یوه نښه دا ده چې درد پکې شته نه وي. څلورم، ځینې وخت د خولې وچوالی یا نراحتي، خوله وچوالی پیدا کوي او نارامه غوندې وي. د خولې نراحتي شتون لري. دا هغه نښې نښانې دي چې د لیکوپلاکیا ناروغ تاسو ته بیانوي، هغه یې تاسو ته ښایي. اوس یې په تشخیص باندې خبرې کوو. تشخیص معمولا همدغه د نښو نښانونه معلومیږي. کله چې یو ډاکټر د یوې ناروغۍ په نښو نښانو باندې پوه شي چې فرضاً په دې ناروغۍ کې دغه دغه ستونزې شته وي، نو بیا تشخیص ته هم د همدې ځایه رسیږي. لیکل شوی دی تشخیص ډایاګنوزیس، د خولې فزیکي معاینه، یعنی خولې ته باید وکتل شي، پوښونه وکتل شي. دوهم، د شک په صورت کې بایوپسی اخیستل تر څو کینسر نه وي. که چېرې شکمن وایي چې دغه پوښ ډیر ډبل دی، په دې پوښ کې نوي حجرات ځای پر ځای شوي دي، رنګ یې تغیر شوی دی یا پرمختګ یې کړی دی، نو یوه بایوپسی باید واخیستل شي. بایوپسی معنا دا ده چې د یوه نز څخه یوه ټوټه راغلو، هغه لابراتوار ته بیا لیږو. لابراتوار کې کتل کیږي چې کینسري حجرات خو پکې نشته دي، نو یوه بایوپسی د شک په صورت کې باید ډاکټر راواخلي، ځکه ناروغ په دې نه پوهیږي چې دا په کینسر باندې هم بدلیدلی شي. ډاکټر ته پکار ده چې د دې ناروغۍ په اړه دومره پوه شي چې دغه حالات کیدای شي کینسر ته هم بدل شي. نو مخکې له مخکې په پری حالت کې، په مخکینی حالت کې باید د غم وخوړل شي. دریم، د سرطان د خطر ارزونه. ډاکټر باید ټول هغه فکټورونه چې د سرطان اړوندېږي، هغه نښې نښانې چې د سرطان اړوند دي، هغه باید په فکر کې راوړي. او تر څنګ دغه کوم پلاک چې جوړ شوی د لیکوپلاکیا شتون لري، دغه باید وارزوي چې دا خو سرطان ته نه دی بدل شوی. دا حالتونه ډیر مهم دي. ګورئ، د درملنې په تړاو خبرې کوو. لیکل شوی دی درملنه یا ټریټمنټ. لومړی، د تمباکو او سیګریټ پریښودل. ډاکټر باید ناروغ ته جدي اخطار ورکړي چې ګوره، لیکوپلاکیا لري، دا د کینسر یو قدم مخکې حالت دی. که چیرې همدغسې دوامدار سیګریټ تاسې څه کوئ یا نسوار استفاده کوئ، تاسو یو بد حالت ته تللی شئ. نو سیګریټ باید هغه بند کړئ، د هغې استفاده بند کړئ. دوهم، د خولې حفظ الصحه. خو څه ډول حفظ الصحه؟ ښه حفظ الصحه، د خولې پاک ساتل، د غاښونو پاک ساتل، ځکه غاښونه که چیرې پاک نه ساتو، دا د انتان لپاره یو کور دی، د انتان لپاره د استوګن یو ځای جوړیږي. او بالاخره د خولې په مختلفو برخو کې بیا نو انتان هغه راڅرګندیږي، مختلفې ناروغۍ پیدا کولی شي. دریم، که مشکوک وي، زخم د جراحۍ له لارې لرې کول. په درملنه کې مهمه خبره دا ده چې ډاکټر زخم ته ښه په دقت وګوري چې کینسر خو نه دی یا د پوښ ډیر ډبل نه وي. که چیرې پوښ ډبل وي یا مشکوک حالت وي، یعنی شکمن حالت وي، نو د جراحۍ له لارې دغه پوښ باید لرې شي. نور په درملنه کې درمل ورته نه ورکو ځکه درد نه لري چې موږ ورته لیډوکین ورکو یا ورته نور درمل ورکو. وایرس نه دی چې موږ ورته اسایکلوویر ورکړو. تبه نه لري چې ناروغ ته موږ پاراسټامول ورکړو. ناروغ معمولا اراض علائم نه لري خو اما په خوله کې یو پوښ وي. وقایه پریوینشن د دې لپاره چې موږ په دې ستونزه باندې اخته نه شو څه کول پکار دي؟ ناروغانو ته څه مشوره ورکول پکار دي یا معمولا عامو خلکو ته څه ورښول پکار دي تر څو د دې ناروغۍ نه خوندي پاتې شي؟ لومړی د تنباکو او نسوارو نه استعمال. تنباکو او نسوار د دې استعمال بندول. دوهم د سیګریټ نه څکول. دریم د خولې ښه حفظ الصحه. څلورم د غاښونو منظمه معاینه. ډاکټر ته ورتګ تر څو غاښونه وګوري چې پاک دي جوړ دي ستونزه خو نه لري. ډیره ساده موضوع وه، ډیرې خبرې پکې نشته، دی یوازې یو مفهوم ترې واخلئ او په ډیر اسانۍ سره د دې مفهوم له لارې یا د دې موضوع د مفهوم د زده کولو له لارې دغه ناروغي حافظې ته وسپارئ او په اړه یې پوه شئ. د خولې بدبوی یا هالیټوسیس اسانه موضوع ده، په لنډ ډول یې همدغه موضوع تر بحث لاندې نیسو تر څو همدغه موضوع هم څه نه څه مخکې یوسو. ښه، لیکل شوی دی د خولې بدبوی یا هالیټوسیس، په طب کې ورته هالیټوسیس وایي. دغه اصطلاح څه نه څه مهمه ده، د سره ځان بلد کړئ. ډیری وخت پوښتنه هم کیږي چې د خولې بدبوی ته په طب کې څه ویل کیږي. هالیټوسیس، هالیټوسیس هغه حالت ته وایي چې پکې د خولې څخه ناوړه یا بد بوی راوځي. دا اکثره د خولې د حفظ الصحې د خرابوالي له امله رامنځته کیږي، خو کله کله د نورو ناروغیو له امله هم پیدا کیږي. ګوره، هالیټوسیس داسې یو حالت دی چې پکې د خولې څخه بوی راځي. اکثره وخت تر ټولو ډیر علتونه یا عام علت یې د خولې د صفایۍ نه مراد کول دي. د غاښونو نه برش کول، د غاښونو نه مسواک کول، دا د دې سبب کیدلی شي چې د خولې بدبوی پیدا شي. راځئ څوارلسمې صفحې ته علتونه لیکل شوي دي. لومړی، د خولې د وریو خرابه حفظ الصحه، پاکوالی نه مراد کول. د خولې وری، ځینې کسان دي د خولې وری خرابې شوي وي او یا معمولا د وریو صفایي نه کوي، یوازې د غاښونو صفایي کوي. ګورئ، د غاښونو لاندې وری یا د پورتنیو غاښونو پورته وری چې دي، دام باید پاکې وساتو، برش ورباندې تیر شي یا مسواک ورباندې ووهل شي. د وریو پاک ساتل دا هم په خپل ځای ارزښت لري. نو که چیرې د وریو پاکه ساتنه نه کوو، دا د هالیټوسیس سبب کیږي. دوهم، د غاښونو ناروغي لکه جنجیوایټیس، د غاښونو ناروغۍ لکه جنجیوایټیس او داسې نور. جنجیوایټیس د وریو التهاب ته ویل کیږي او معمولا وری هغه ځای دی چې غاښونه پکې ځای پر ځای شوي دي. کله چې وری التهابي کیږي، د التهاب په صورت کې هم بوی راپیدا کیږي. فرض نیو نفر دی ټرانسلایټیس لري، د ټنسلونو له امله چې هغه التهابي شوی وي بوی پیدا کیدلی شي. یو نفر د فرنجایټس لري، فارنګس التهابي شوی دی. نو هدف دا دی چې د وریو د التهاب په وخت کې هم د خولې بدبوی پیدا کیدلی شي. دریم، د ژبې پر سطحه د باکتریاو جمع کیدل. ډیری وخت د ژبې په پورتنۍ برخه باندې، څه نه څه شاته برخه باندې، یو سپین پوښ جوړي. د هغې صفحه کول ډیر مهم دي، ځکه هماغه پوښ دلته نارمل باکتریاوې شته وي، د هغوی باکتریاو پاتې شوني شته وي او د بیا څه نه څه بوی ورکوي. نو د ژبې د قاعدې پاک ساتل دا ډیر مهم دي. څلورم، د خولې وچوالی یا ډرای ماوت. ځینې کسان د فرزن په داسو په ګرمو سوو کې کار کوي یا زیاتې اوبه نه استفاده کوي، خولۍ وچوي یا ورزش ډیر کوي، خولۍ وچوي. نو د خولې د وچوالي له امله هم د خولې بدبوی پیدا کیدلی شي. پینځم د میدې ځینې ناروغۍ د میدې اړوند ځینې ناروغۍ چې وروسته بیا وایو په هغې کې هم بدبویي پیدا کیږي د خولې اړوند بدبویي پیدا کیږي شپږم د سیګریټ یا تمباکو استعمال اووم ځینې خوراکي مواد لکه هوګه او پیاز په دې خو ټول پوهیږئ دا هغه علتونه دي چې د خولې د بدبویۍ سبب کیږي کوم ته چې هالیټوسیس وایي نښې څه دي لومړی د خولې دوامداره بدبوی دوهم د خولې بد خوند ناروغ معمولا د خولې د بدبویۍ تر څنګ د خولې د خوند خرابوالی هم لري دریم د خولې وچوالی څلورم کله کله د وریو التهاب د وریو التهاب هم ورسره مل وي دا هغه نښې نښانې دي چې د خولې د بدبویۍ سره مل وي تشخیص ساده لومړی د خولې او غاښونو معاینه دوهم د ژبې او وریو ارزونه دریم د اړوندو ناروغیو پلټنه یعنی هغه ناروغۍ چې په هغې کې د خولې اړوند بدبویي پیدا کیږي د هغې مطالعه ورپسې صفحه کې پنځلسمه صفحه کې درملنه ده قدرمنو محصلینو د درملنې په تړاو به په راتلونکي درس کې وغږیږم او د هغې تر څنګ به د خولې د وچوالي په ستونزه باندې هم وغږیږم درسونه ډیر آسان دي ډیر مفهومي درسونه دي نو هیله ده تاسې راسره ستړی نه شئ له دې وروسته به لږ لږ درسونه ډیر وایو تاسو لږ څه نه څه مطالعه ډیره کوئ اوس لپاره به دغه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسوم راځئ حاضري ورکړئ تاسو ټول د حاضرۍ کارتونه راواخلئ نن ورځ اتمه درسي خپرونه ده د اتمه درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی اتمه درسي خپرونه پنځمه دایره ای توری تر بل برنامه چې بیا به ستاسو لپاره حاضرېږم ما ته اجازه راکړئ تاسو چې هر چیرې یئ خاد آباد او سوکاله اوسئ
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سارا